द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका दिवा रेडियो दे
السلام علیکم ګران اوریدونکو دا د وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی نن د ګل ورځ کال 2018 د فروری د میاشتې شپږمه نیټه ده وخت شوه دی په پاکستان کې د ماخام شپږ بجې افغانستان کې شوه دی 15 بجې او دلته په واشنگټن ډی سی کې د سهار 8 بجې شوه دی د وایس اف امریکا ډیو ریډیو د یوې ګنټې د خبری پروګرام کې درته زه محمد اکرام
او زه مجاهد جواد
هر کله وایو اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی
ملګری ملتونه وایي تیر کال افغانستان کې نږدې 3500 ولسی وګړي وژل شوي د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په سلو کې یو شپېته حملو کې طالبان او داعش ککړ دي افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشر ټاډا میچی یا ماموټو وایي
I strongly condemn the deliberate and indiscriminate targeting of civilians on a sectarian basis by Daesh.
نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړې چې قبایلی سیمې دي پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړي شي
مګه هر ایجنسی د خیبر پختونخوا د یو ډیویژن سی نو دا دومره ګرانه خبره نه ده د مخکم کنټرول د خیبر پختونخوا نو وسم دا غځې نه کنټرولېږي زمنګ ټول دارو مدار په خیبر پختونخوا باندې ده د خیبر پختونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د نه موجود یو
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل کچیر چې ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي ګرم ګڼل کیږي چا چې د له خوا د وو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګیدلې بندیز مخه ونیوله
ګران اوریدونکو په دې یو ساعت خبری خبرونه کې به تاسو د پاکستان افغانستان د سیمې او د نړۍ په حالات باندې رپورټونه او مرکه اوري خو اول پام شي د مهمو خبرونو تفصیل ته
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ ملګرو ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه 3% لوړه شوې ده د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یوناما لخوا نن په کابل کې په یو خپور شوي راپور کې راغلی دی چې نامنیو په هیواد کې 1400 زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې چې کابو 3500 تنه یې مړه شوي دي د ملګرو ملتونو سازمان په یوناما د جګړې له ټولو ښکېلو خواوو څخه غوښتنه کړې چې د ملکي وګړو ښځو او ماشومانو د مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره دې کوټلي ګامونه پورته کړي
د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلماني غړو وکیلانو طالب علمانو او په زرګونو قبایلي خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د نور وروستوالي بغیر د قبایلی سیمو لپاره تجویز کړل شوی اصلاحات عملي کړي پایتخت اسلام آباد کې د حقوقي قبایل کنونشن په نوم غونډې ته قبایلي مشرانو او وکیلانو د وینا په وخت خبرداري ورکړې په اصلاحاتو کې څه قسم وروستوالی به ټولو قبایلو او پاکستان ته نقصان ورسوي قبایلی پارلماني غړو وکیلانو او طالب علمانو غوښتنه کړې چې دغه قبایلی سیمې دي زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړي شي او د دوی نه دي د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړي شي د پاکستان مذهبي ګوند جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان ډله او پښتونخوا ملي عوامي پارټي تر اوسه د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا کې د شاملولو مخالفت کوي او وایي د قبایلی سیمو د راتلونکي فیصلې قبولو لپاره دی هلته ریفرندم وکړي شي
افغان حکومت وایي د واورې خویدنې او سړې هوا له امله په افغانستان کې تر سلو زیات کسان وژل شوي او نه هاتیا نور ټپیان شوي دي چارواکو ویلي هغو ولایتونو ته چې د وروستیو ورښتونو له امله ولسي تلفات رامنځته شوي بیړنۍ مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري په نورستان ولایت کې د واورې خویدنې له امله 250 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي
د خیبر پښتونخوا 15 ضلعو کې د پولیو ناروغۍ پر ضد د 8 ورځو کمپین شروع شوی دی د صحت چارواکو د پولیو پر ضد د ویکسین کمپین په پېښور مردان چارسدا سوابی او نوخار کې چلوي د صحت چارواکي وایي د پولیو د څاڅکو نه انکار کوونکو مور پلارانو په شمېره کې کمواله راغلی دی نور حال پې د پېښور نادری رادیو خبریال مدثر شارا کوي
د یونیسف نمائنده ډاکټر محمد جوهر خان چې د پولیو د ایمرجنسی سل غړې هم د ډیو رادیو ته وای دا خصوصي کمپاین د چې پکې به تر درویشتو میاشتو پوری عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو په ضد ساسکي ورکول کیږي خو د سلورو میاشتو نه تر درویشتو میاشتو پوری ماشومان ته به د ساسکو تر څنګ د آی پی وی ستنې هم لګولې شي
خصوصي مهم دی چې په کم کې به مونږ د دوه کالنه واړو ماشومان ته به د آی پی وی ستن لګو او دا شانتی پولیو ڈراپس ورکو دی کی په پوره خیبر پختونخوا کې کم ضلع په دې کمپین کې نو هغه پشاور نوشهرا مردان او چارسده دي
زیاتې د دې کمپاین لپاره 2800 ټیمونه جوړ کړې شوې دي او د دې تر څنګ به د فلاحي کارکونکو مرسته هم د تتر لاسوي او وايي دا سې خصوصي کمپاینونه عموما هاغ ځایونو کې جوړیږي چرته چې زیاته خطر وي نو ځکه باید ټول مین د پلاران نږدې د صحت مرکزونو تخپل واړه بوزي چې ویکسین ورته ورکړل شي او وايي مارچ میاش کې به دغه رنگ کمپاین د صوبی جنوبي ضلعو کې هم چلول کیږي مدثر شاه وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور
د وایس اف امریکا ډیو رادیو دا
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کونسلګری او ډیپلوماټ د یو وسلوال برید په ترڅ کې وژل شوی جیو نیوز د خبر لمخې په دغه برید کې د افغان کونسلګری دریم سیکرټر عبدالله زکی له ګارد سره لفظي شخړه کړې و چې وروسته بیا ګارد پرې ډزې کړې او وژلی دی پولیسو افغان ساتونکی حیات الله نیولی او دا مهال ترې پوښتنې ګروېګنې کیږي د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ امریکایانو ته وویل که چیرې څه ناوړه پیښه رامنځته شي نو هغه قاضي دې ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګېدلې بندیز مخه ونیوله ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې یو قاضي به خپل هیواد په داسې یو خطر کې واچوي زموږ همکار کلیم افضل پرې نور حال درکوي
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د سان فرانسیسکو نه هم د اپیلونو عدالت په فیصلې باندې ناخوښي څرګند کړي او د امریکای ولس ته په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د وو هیوادونو نه د سفری بندیز اوچتولو او د امریکای ولس په دومره لوی خطر کې د اچولو ذمہوار به دا ججان وي چا د صدر د امر مخالفت کړي او بیا د اپیل وروسته هم د اولنی جج فیصله برقراره ساتلې د امریکای د صدر ډونالډ ټرمپ په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز لګولو وروسته د واشنگټن ایالت یو جج د صدر فیصله واپس کړې او ایمیګریشن چارواکو ته یې دغه هیوادونو نه په قانوني توګه راتلونکو مخه د نه نیولو امر جاری کړی خو تیره ورځ د امریکای انصاف محکمې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ فیصلې په ضد اپیل کړی خو د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د جج فیصله برقراره ساتلې او د صدر د بندیز امر امتیازی سلوک ګرځولې د اپیلونو عدالت انصاف محکمې او په قضیه کې شامل د واشنگټن او مینیسوټا ایالتونو ته هم په کیس کې د نورو معلوماتو او بحث لپاره شواهد جمع کولو امر ورکړي د اپیل عدالت یعنی سرکټ کورټ د ګل ورځ سهار وختي 3 بجو وخت ورکړي چې دواړه فریق د خپل خپل دریزونه جمع کړي د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه د امریکای ویزه لرونکو راتګ یو ځل بیا پیل شوی چې امداد لپاره ورته د امریکای په ایرپورټونو باندې د ایمیګریشن معاملو لپاره غیر دولتي ادارې هم مرسته کوي
دا وایس اف امریکا ډیو رادیو دی
د امریکای صدر ډونالډ ټرمپ د نیټو سیکرټری جنرال یانس سټالټنبرګ سره د ټلیفون خبرو په وخت د مئی میاشت کې د نیټو مشرانو په غونډه کې برخه اخیستو باندې راضي شوه دی د وایټ هاوس بیان تر مخه دواړه مشرانو ختیځ یوکرین کې د جدایي غوښتونکو په مسله هم خبرې کړې دي په بیان کې ویل شوی ډونالډ ټرمپ او د نیټو سیکرټری جنرال په دې هم خبرې کړې دي چې د نیټو ائتلافي هیوادونو ته حوصله ورکړي چې څنګه د خپلو دفاعي خرچو وعده پوره کړي
په جنوبی کوریا کې امریکایي سوداګرو د سویل مشرانو څخه غوښتنه دي چې په مارکیټ کې د امریکایي کمپنیو ته زیاته ونډه ورکړي تر څو د ټرمپ لخوا له کوم غبرګون سره مخ نشي د متحده ایالاتو د ولسمشر د ټاکنو د کمپاین پر مهال ټرمپ ګواښ کړی و چې د جنوبی کوریا او متحده ایالاتو ترمنځ د دوړخیز سوداګریز تړون څخه به ووزي ټرمپ زیاته کړې و چې د دغه تړون له امله له جنوبی کوریا سره د سوداګرۍ په برخه کې کسر دوه چنده شوی او د نږدې 100,000 امریکایانو دندې ورسره لمنځتللې
د فرانس قام پر صدارتي امیدوارې مرین لیپن د اتوار پر خپل انتخابي کمپاین شروع کولو په وخت ژمنه کړې ده چې فرانس ته به په هر یو ملک تر ټولو اول ترجیح ورکوي په مرکزی ښار لیون کې یوې غونډې ته د وینا په وخت مرین لیپن وویلې په لومړی کچه شوو انتخاباتو سرګند کړي چې د سیکولر نظام مهاجرت او جهانیت په سر په خلکو کې بنیادی تقسیم موجود دی. مرین دی پین د کلون را حسی د نشنل فرنٹ سیاسی پارٹی نمائندگی کبی او په داسې حال د نوموړي شهرت زیات شوی دی چې فرانس د زیات ترهګرو حملو سره مخ دی چې له وجې د فرانس اولس قام پرست او اولسی تګلارو اړخته زیات اوختی.
د کارپوهانو یو ډله د قزاقستان په پلازمینه استانا کې د سوریې د اوربند تړون په اړه نن خبرې کوي. په دغو خبرو کې د روسیې، ترکیې، ایران او ملګرو ملتونو استازو ګډون کړی. په غونډه کې به په دې خبرې وشي چې څه ډول کولای شي په سوریه کې د دولت او مخالفینو ترمنځ لګیدلی اوربند دوام ورکړي او په سیمه کې اړینو خلکو ته بشري مرستې ورسیږي.
د کوسوو په نسلي توګه تقسیم خار میټروویکا کې سرب نسلي فرقې هغه لانجمن دیوال راغورځولې چې په اړه یې نسلي البانوي خلک وایي دا به د وړاندې نه موجود تاوتریخوالی نور هم زیات کړي. د یورپي یونین او امریکایي سفارتکارانو په منځګړتوب د نسلي البانوي او د خار سرب اقلیتي ډلې مشرانو ترمنځ د خبرو وروستو په بلډوزرو باندې دوه میټره سیمټي دیوال راغورځول شوی.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
رن اردوونکو تاسو امریکا غږ ډیوی ته غوښیاست. دا یو ساته خبرونه تاسو نیخ په نیغه د واشنگتن ډی سی له سټډیو څخه اوري. لکه څنګه چې د خبرونو په سرټکو کې مو واورېدل، ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکي وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. ملګري ملتونه وایي چې په 2018 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکي وګړو د مرګ ژوبلې کچه 3% لوړه شوې ده. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په 100 کې 16 حملو کې طالبان او داعش ککړ دي. له کابل پرې د ډیوی خبریال حقمل روان دا رپورټ چمتو کړی.
د ملګرو ملتونو سازمان په خپل کلانی ریپورت کې ویلي دی 2015 میلادي کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د ناامنۍ په بیلابیلو پیښو کې په افغانستان کې د ملکي وګړو په مرګ ژوبله کې 3% زیاتوالی راغلی. د دې سازمان په ریپورت کې راغلی په 2018 میلادي کال کې 3,499 ملکي وګړي وژل شوي او 1,960 تنه نور ټپیان شوي دي. د ملګرو ملتونو استازي تدمي چې یماموتو د خبري غونډې پر مهال وویل د 2015 میلادي کال په پرتله په 2018 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې هم 40% او د دیش وسلوالو لخوا د ولسي وګړو په مرګ ژوبله کې 10% زیاتوالی راغلی.
دای وای په تاسو سره باید ووایم په 2018 میلادي کال کې په بیلابیلو پیښو کې 1,433 تنه ولسی وګړي مړه او ټپیان شوي چې د 2015 میلادي کال په پرتله 3% زیاتوالی پکې راغلی. د جګړې ټولې خواوې باید د ملکي خلکو ژوند ته درناوی ولري او د ملکي خلکو د تلفاتو مخنیوي وکړي.
د دې ریپورت په اړه مو هڅه وکړه چې د افغان حکومت نظر هم ولرو، خو د زیاتو هڅو سره بیا هم ونتوانېدو. که څه هم افغان حکومت د ملکي تلفاتو ټوله پړه په وسلوالو مخالفینو وراچوي، خو د فوځي چارو څېړونکی جنرال عتیق الله مرخیل وایي په افغانستان کې د جګړې ټول اړخونه د جګړې له قوانینو څخه سرغړونې کوي او د ولسي خلکو ژوند ته یوه ډله هم درناوی نه لري.
دواړه خواوې دي، هم افغانان دي که دواړه دوی باید ډېر کوشش وکړه چې ملکي خلکو ته څه نه آزار ورسوي او نه ورته تلفات ورسوي. اول دا ده چې په کورونو کې په کېدې دا ضرورت نشته، فقر باید ونه کړه. او دویم دولت ته ویلیم دي بار بار کور ته چې بمبار کوي چې دوه کسه طالب پکې مړه کېږي، لس کسه نور هم دې جلوګیري کېږي، سل پسنه کې نه کېږي. ولې په حدودي تراویو فیصدو پورې د دې جلوګیري کېدونکی دی.
د ملګرو ملتونو سازمان په افغانستان کې د ملکي تلفاتو 16% عاملین وسلوال مخالفین، 40% افغان حکومت، 10% ځمکني ماینونه او 15% له پخوا څخه پاتې شوي چاودیدونکي ټوکې بللې دي. که څه هم افغان حکومت ته وسلوال مخالفین د هر کال په شروع کې ژمنې کوي چې د جګړې پر مهال به د ملکي خلکو د مرګ ژوبلې مخنیوی کوي، خو له دې ژمنو سره بیا هم هر کال په افغانستان کې د جګړې او ناامنیو په بیلابیلو پیښو کې د ولسي خلکو د مرګ ژوبلې کچه لوړیږي. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوا ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیبر ریډیو د زمنګ دا یو ساته خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډی سی نه نه خپنه غباندی اوري. پاکستان کې د افغانستان سفیر حضرت عمر زاخلوال وای پاکستان ورته د تحریک طالبان پاکستان مشر ملا فضل الله په افغانستان کې د موجودګۍ په اړه باندې پورا ثبوتونه نه دی ورکړي. نوموړي د پاکستان یو شخصي پښتو ټلویزیون سره په مرکه کې ویل دي چې د افغانستان سره د اعتبار وړ ثبوتونه شته دي چې افغان طالبان په کوټه کې موجود دي. کمیته چې د کوټه شورا هم ویل کېږي نوموړي ویل د دې ترڅنګ د پاکستان په نورو برخو کې هم افغان طالبان ژوند کوي. نور حال په دې حق لباندې د اسلام آباد نه د ریډیو خبريال پیربلا چا په خپل ریپورت کې راکوي.
د یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې افغان سفیر عمر زاخلوال ویلي چې پاکستان کې د افغان طالبانو د موجودګۍ او فعالیتونو په اړه افغانستان مستند شواهد لري او په دې هر څوک خبر دي. خو د عمر زاخلوال په وینا دغه شان ثبوتونه پاکستان سره په افغانستان کې د پاکستان مخالفو عناصرو د موجودګۍ په حق لري نشته دي.
د ملا فضل الله دغه څه شواهد نه لري پاکستان لکه مونږ چې د ملا اختر منصور لرو کنه لکه مونږ چې د کوټې د شورا لرو چالت ادرس لري چالت ناسته ولاړ لري. دغه ملا اختر منصور چې وژل شو د کوټې موجوده شورا چې ملا ایبت الله نو خو په کوټه کې مجالس میټینګونه ونیول شو هغه را دغه شو دغه څه ماته په افغانستان په طرف باندې وخی چې داسې یو کار شوی نه دی شوی. اتهامات دي خو شواهد پکې کم دي مگر د دې معنا دا نه شو چې د افغانستان حکومت آماده نه دی چې په دې برخه کې همکاري وکړي. سلسله کې باید وکړي.
د عمر زاخلوال په خبره افغانستان لخوا خوست ولایت کې د پاکستانی طالبان یو مهم کمانډر او پیښور آرمی پبلک سکول د حملې منصوبه ساز مولا نری وجنوا واضح دی وی چې 13 اونۍ د پاکستان د فوج وایان جنرال آصف غفور افغانستان کې د پاکستان د لاسوخنې تورونه رد کړي او د ور سره په افغانستان کې د مولا فضل الله او نور اهم پاکستانی طالبان کمانډرانو د موجودګۍ الزام تکرار کړي.
زیادہ تر دہشت گرد یا تو مارے گئے یا وہ افغانستان کی طرف فوجوں کی عدم موجودگی کی وجہ سے وہاں موجود پناہ گاہوں میں روپوش ہو گئے.
دے دعوی کوي چې د افغان پولیس سره لګې دل پاکستان قبایلی علاقو کې د فوج د عملیاتو د وجې دغل ته موجود جنگیالو لوی شمیره افغانستان ته وړې دل ده او دا ځکه چې افغان فوج د دغه جنگیالو مخه نیولو مکمل صلاحیت نه لري. د فوج ویان افغانستان کې امنیت په ځای کول لپاره د پاکستان د کردار پخلی ترڅنګ دا دریز هم تکرار کړو چې ځینې قوتونه دواړه گاونډي هیوادونو په منځ کې روانې راوستل غواړي. د پاکستان د حکومت او فوج لخوا اکثر لا دا الزام په بل یو گاونډي هیواد هند باندې لګي. خو پاکستان کې د افغانستان سفیر عمر زاخلوال د دې ذمہوار هم پاکستان بلی او وای
او څوک چې راځي دې خواته د سینې نه چې دلته خیر غواړي پیسو سره پیسې بجب کې دې راځي دلته ور باندې هسپتالونه چې دي کاروبار چالانو رستورانت ور باندې کاروبار چالانو هوټل ور باندې کاروبار چلټو دا وتل داسې تصویرونه راووت په سوشل میډیا کې چې په کراچیو کې مریضان پراته دي خو بس اجازه نشته. په دغه وخت کې هندوستان ته وکړه اعلان یې وکړ چې هم ویزې ډېرې کوي مریضانو ته هم ورته ټکټونه ارزانه کوي. هغې دا کار وکړه فرصت نه استفاده وکړه نوشي جانې شه خو دا کار چا وکړه چا پوش کړه دا هغې ته پبلیسټی ته مثبت پبلیسټی چا زمینه برابر کړه. خو د تورخم بندېدو تورخم خو هندوستان نه بند کړی نه افغانستان بند کړی خو پاکستان بند کړی.
د دوانو هیوادونو ترمن زبا د اعتمادې د خاتمې په لړ کې افغان سفیر اویل چې که پاکستان پر اتلون کې وخت کې په دې معاملې یو ګام اخلینو په جواب کې به افغانستان لس ګامه مخکې راځي. نوموړي د دوانو هیوادونو په اړیکو کې راغلی تاوتریخوالي کمولو لپاره روان هلو ځلونه مثبت نتایج راوتو هیله څرګنده کړه او د په دې معامله پاکستان کې د حکومتي واکدارانو او فوجي جرنیلانو سره شوي ملاقاتونه هم ګټور وګرځول. بلخوا د انګریزي ژبې ورځپاڼه اکسپرس ټریبیون د سرچینو د خولې وایي چې دواړه خیز اړیکو کې راغلي تناو د خاتمې لپاره د دواړو هیوادونو پارلماني غړو ترمنځ رابطې دوام لري او په دې لړ کې د افغان امن شورا غړي حاجي دین محمد په رستو کې د پاکستان د سفر په محل له کامی وطن پارټۍ مشر آفتاب شیرپو سره هم لیده کاته کړي دي. اکسپرس ټریبیون رپورټ زیاتوي چې هم روانه میاشت به د پاکستان د پارلماني غړو خبریالانو یوه ډله هم د افغانستان سفر کوي. پیر ولایت شا وایس آف امریکا ډیوه ریډیو اسلام آباد.
وایس آف امریکا ډیوه ریډیو
استاسو په ټوله نړۍ کې په ویبپاڼه هم اوریدل شي.
زموږ د ویبپاڼې پته ده
www.divareadio.com.
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadioradio.com
یعنی www.voadieewaradio.com
درن اردن کو تاسو امریکا غږ دی وی ته غوږی است. د پاکستان په اسلام آباد کې د قبایلو د راتلونکي برخلیک په اړه یو غونډه جوړه شوې. په دغه غونډه کې وکیلانو د فاټا پارلماني غړو زده کوونکو او ګڼو نورو خلکو ګډون کړی و. ګډونوالو له خیبر پښتونخوا سره د فاټا د یو ځای کېدو او د تور قانون اف سی آر د لمنځه وړلو لپاره خبرې کړې. خو د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن وایي چې د دغه کار لپاره باید په هیواد کې د پښتنو په سیمه کې البته ټول پښتانه تر سره شي. ارشد حسین پری دا راپور لیکلی.
په دې جرګه کې لګیدلو بینرو باندې د گو اف سی آر گو یو ملک او دوه قانونونه ولې په شان شعارونه درج وو. په دې کنوینشن کې موجود د باجوړ ایجنسی څخه د قامی اسمبلی غړی شهاب الدین خان وای باید چې حکومت اوس په قبایلی سیمو کې اصلاحات معرفي کړي.
اوس د امن رسپور ساتل دا اوس د ملک سیب او د پولیټیکل سیب د بس خبره نه ده. اوس په ریګولر لور راځي او په کار راځي ریګولر لور راځي. دا تاریخي سره د هر ایجنسی خلا د ضلع سره جنگېدلې ده. موږ هر ایجنسی د خیبر پښتونخوا د یو ډیویژن یې سیو. نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکې کنټرول د خیبر پښتونخوا نو وسم دا غزه نه کنټرولېږي. دا بورډز دا غزه نه دي، تعلیمي یونیورسيټي نه دا غزه نه دي، هسپتالونه دا غزه نه دي. زمنګ ټول دار مدار په خیبر پښتونخوا باندې دي. د خیبر پښتونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو.
میالال باچا چې د ممن ایجنسی سره تعلق لري او د پښتون اولسي تحریک غړی هم دی وای
پایل نور دا آرټیکل 247 اف سی آر نه وړي، بلکې په دې ملک کې یو په یو ملک کې دوه قانون نه وړي. خلک ډیر زیات تنگ دي، خلک وهل شو، خلک داسې شو چې کوتر شو.
د سویلي وزیرستان راغلی د فاټا سټوډنټ ارګنایزیشن د زنانو د سانګې مشره سمینا خان وزیر ګیله کوي چې د اصلاحاتو په عمل کې د فاټا خزه د پامه غورځولې شوې ده او اوس پرې د اف سی آر پر ځای رواج ایک ورتپی کم چې بده دغه علاقو زنانا لا نورې پتیرو کې ور ډوبې کړي.
د مقصد څه دی؟ مش پرې واش کې سواره دو، مش پرې واش کې شزان هر سي جي، مش پرې واش کې شزا زور ساری تاغه وو دشي او ایکسچینج وی لکه ګوډز چې څنګه سامان سره بدلیږي هغه رنگ شزا په کاروبار یو حصہ دو، یو بھیڑ پشان، یو بکری جانور پشان دو بدل کی. نو پتا شای کی در چې ظالم رواجی نه دی په جرګه کې وسه پر شزه حقوق په حق چا کی سانه دو کړی نه شزا ورته ورتلای شي چې خپل گواهی ورکو چې زه یو معصوم غایم. نو هغه چې کیم اونر کیلینګ په غبندې شزا مړیږي. نو دا غړ غړ رواجی نه جدید امیش. نو مش تا بنیادین سن حقوق ضمانت په هغه رواج کې څوک رکاوی.
ملک زرغون شاه چې د کورمې ایجنسی سدی سره تعلق لري د اصلاحاتو مخالفت کوونکو باندې سخت ټکونه کوي. وحید خان چې یو تنکی ځوان دی او د باجوړ ایجنسی سره تعلق لري وای په ګرد فاټا کې د ځوان کل یو غوښتنه ده چې اف سی آر دې ختم کړي شي او فاټا دې د خیبر پښتونخوا ایالت برخه وګرځول شي.
اوس ځوانان ویښوي دي، مشرانو غواړي چې خپل بچو باندې تعلیم حاصل کړي. نو که چېرې اف سی آر ختم کړي شي نو د دې ځوانانو د مشرانو دا کوم مشترکه خوب چې دی چې زموږ ترقی دی وشي، ځکه چې دغه سیس زموږه ترقی نیولې ده. که څوک تعلیم حاصل کړي خو بیا هم الته د غتور قانون د لاندې جون کې کم جون چې په نور ځایونو کې نشته ده، کم جون چې نور سټوډنټان نه کوي هغه الته د پاټا سټوډنټان کوي. نو که دغه قانون ختم کړي شنو د پاټا سټوډنټانو ته به مکمل او شي شغه نور هم مخکې لاړ شي ترقی وکړي.
د حقوق قبایل کنونشن په نوم د جرګه د پارلمان د منتخب غړو لخوا د اصلاحاتو مخالفت کوونکو ډلو په جواب کې را بلل شوې و. ارشد حسین، وایس اف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
د پښتنو په کور کلی
خار او خوره کې
سروان دي.
وایس اف امریکا ډیو ریډیو
یې جواب درکې.
وګورته ونیسئ.
هر ماخام د شپګونه د شپې تر دولسو
او هر سحر شپګونه تر سحر نه بجو پوري
انټرنیټ
www.divaradio.com.
دا د وایس اف امریکا ډی ریډیو دی زمونږه دا یو ساته خبری خبرونه. تاسو د واشنگتن ډی سی نه نیخ پنیغه باندې اوري. د پاکستان قومي اسمبلی نن د بیلابیلو قوانینو د ترمیم په اړه باندې بحث کوي چې د پاکستان دننه د فوجداري نظام مضبوط کی او د دې ترڅنګ په هیواد کې د تندروي او ترهګرۍ په موثره توګه مخه نیولو لپاره په بیلابیلو اړخونو کې چې کومې سزاګانې ورکول کیږي هغه زیات کی. زمونږ سره دا وخت د ټلیفون په لاین باندې د اسلام آباد نه د ډیبر ریډیو خبریال الیاس خان راغلی دی. الیاس صاحب سړی مشه او په خیر علی. الیاس صاحب دغه کم ترمیمونه دي چې نن به په قومي اسمبلی کې وړاندې کول شي او چې وړاندې سېنات منظور کړی دي؟
جی کرام، بالکل. څنګه چې تاسو خپل انټرو کې وایئ نو دا د فوجداري قانون 2014 ترمیمي بل چې کوم دی دا وړاندې قومي اسمبلی تیر کال پاس کړی و. وروسته دا بیا سېنات ته لاړو خو سېنات کې دې کې یو شمېر ترمیمونه نور شو بدلونونه او دا غیر نرستو دا قانون دا لاندې دا دوباره قومي اسمبلی ته راتلل وو. دا د نننۍ ایجنډا باندې دی، په دې باندې اوس بحث روان دی. شکوار د دې منظوري ورکول کېږي او په دې کې چې کوم فوجداري قانون 2014 کې څنګه چې تاسو وویل چې دغه په ملک کې چې کوم روانه کمزوري ده یا ترهګري ده دې کې چې کومې سزاګانې دي نو دغه تجاویز راغلي د مختلفو چې کوم لا انفورسمنت ډپارټمنټ دی هغه نرستو په کمیټیانو کې په دې باندې بحث وشو چې دغه سزاګانې دي زیاتې کړی شي او دا د نورو موثره جوړ کړی شي. په دې کې چې کوم نن دغه قانونونو کې بدلونونه کیږي او دغه سزاګانې په دې کې زیاتې کړی شوي دي چې کوم زاړه سزاګانې وي نو په هغه کې پاکستان پینل کوډ دی 1868 قانون، دغه رنګ د پولیس ایکټ 1868 قانون دی، کوډ آف کریمینل پروسیجر 1998 قانون دی، قانون شهادت ته په دې باندې اکثر لا ډېر زیاتې نیوکه پکې دي چې کوم قانون شهادت د پاکستان یو کمزور قانون وړاندې جوړ کړی شوی دی او چې کوم دغه رنګ هارد کوډ ملیټنٹ یا ټیررست ونیول شي نو هغه بیا وروسته چې کوم های کورټ یا سپریم کورټ سی هغه یې پریږدي. دغه وجنه په دغه کې هم ترمیم شوی دی او دغه رنګ د پروټیکشن آف پاکستان ایکټ 2014 د دفاع پاکستان قانون 2014 کې نور ترامیم شوی دی او بل چې کوم دی کې مهم دا دی نو هغه اینټی ټیریزم ایکټ 1971 کې نور مزید ترمیمات شوی دي چې دغه رنګ نور موثره او کوټلې جوړ کړی شي.
الیاس صاحب، تاسو چې کوم قوانین یاد کړل زیاتره د تندروي او ترهګرۍ سره د هغې تعلق ته، خو وړاندې اکثر د پاکستان دننه چې کوم فوځي عدالتونه پر ځای کړل شوي وو په هغې کې هم دغه خبرې کېدلې چې د ملک چې کوم عام نظامي قانون دی او خلکو ته سزاګانې د تندروي په کیسونو کې ورکول کېږي په هغې کې هغه شان موثره نه دي. آیا دا چې کوم قوانین جوړیږي دا د هغې هم لړۍ ده او څومره پورې دا قوانین چې اوس منظوریږي د پوځي عدالتونو چې د بیا پر ځای کېدو کومه خبره کېدله هغه به اونشي ګني او دا نور چې کوم کریمینل کوډس دي یا فوجداري چې کوم مقدمه کوي هغه به مضبوط شي او هغه به زیات اکټیو یا فعال شي؟
جی کرام، بالکل. څنګه چې دغه وړاندې دی وایي چې موږ دغه پتونځي سره دغه د فوجي عدالتونو د جوړولو فیصله کړې وه او په هغې باندې مختلف خلکو لخوا یا چې کوم د هیومن رایټس ډلې دي دا لخوا هم نیوکې کېږي، خو بیا هم تر کومې پورې چې د پاکستان د سیول یا دغه د فوجداري قانونو دغه کوم خلاګانې وي بیا بعضې نو چې کوم سرنکار دی هغوی دا نظر لري چې ضرورت د دې خبرو چې دې کې د غرنګ راست کې چینجز راوستل شي او دا د داسې موثره کړی شي چې په مستقبل کې د فوجي عدالتونو د قیام جوړولو ضرورت راتېښ نشي. ولې چې اوس هم وکتل شي نو دا قانون شهادت یا مختلف سے کم دغه فوجداري قانونونه دي نو دي اوسم سمي دي او د زرو نه زیات چې کم ترهګر دي هغه ته فوجي عدالتونو د مرګ سزا غانې ورکړي دي او بیا هم پاغه کې په ډیرو کم باندې عمل درآمد شوی دي او زیاتره چې کم دي اوس هم په های کورټ او سپریم کورټ کې هغه کې څه کلاشي وی هم دي او دغه دغه اورونه هم روان دي په دې باندې د هغه د ډیر وخت نه روانو چې په دې فوجداري قانون کې داسې موثره ترمیمات وکړل شي چې دا نور فعال کړی شي چې دغه رنګ کوم نېشنل اکشن پلان دی یا په عمل کې روان تر غره تون روي پر ضد کوم عملیات روان دي نه په دې کې کوم کسان اونې ولې شي یا نور چې کوم دلته کې د نفرت پرولو یا مذهبي جذبات را پرولو یا دغه رنګ په زور باندې ودونه کولو او دغه رنګ کوم دا سکتریان او هیڅ څه وغیرہ د دغه مخنیوي لپاره دغه ضروري وه چې په دې فوجداري قانون کې دغه ترامیم وکړل شي.
ډیر مننه الیاس صاحب.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
دا د وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے او اس یو زل بیا تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی.
ملګری ملتونو وایي تیر کال افغانستان کې نږدې 3.5 زره ولسی وګړي وژل شوي. د ملګرو ملتونو رپورټ وایي په سلو کې 1.6 حملو کې طالبان او داعش ککړ دي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستو مشر ټاډا میچی یاماموټو وایي
I strongly condemn the deliberate and indiscriminate targeting of civilians on a sectarian basis by Daesh.
نن په اسلام آباد کې د قبایلی سیمو مشرانو یو ځل بیا د مرکزی حکومت نه غوښتي چې قبایلی سیمې دي پښتونخوا صوبه کې ورګډې کړي شي.
موږ هر ایجنسی د خیبر پښتونخوا د یو ډیویژن یې سیو نو دا دومره ګرانه خبره نه ده. د دې مخکم کنټرول د خیبر پښتونخوا نو وسم دا غځې نه کنټرولېږي. زمونږ ټول دارو مدار په خیبر پښتونخوا باندې دی. د خیبر پښتونخوا موږ داسې نه فیل کوو چې دا د دې نه موجوده یو.
او د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل که چیرې څه ناوړه پېښه رامنځته شي نو هغه قاضي دې ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګېدلې بندیز مخه ونیوله.
او زغوږ شئ د خبرونو تفصیل ته.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبلې د زیاتېدو خبر ورکړ. ملګري ملتونه وایي چې په 2014 میلادي کال کې د ماشومانو په مرګ ژوبله کې 40% زیاتوالی راغلی او د ټولو ملکی وګړو د مرګ ژوبلې کچه 3% لوړه شوې وه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستې ماموریت یا یوناما لخوا نن په کابل کې په یو خپر شوي راپور کې راغلی دی چې نامنیو په هیواد کې 11,400 زیاتو خلکو ته مرګ ژوبله اړولې چې کابو 3.5 زره تنه یې مړه شوي دي.
د پاکستان قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو پارلیماني غړو، وکیلانو، طالب علمانو او په زرګونو قبایلي خلکو د حکومت نه غوښتنه کړې چې د نور وروستوالي بغیر د قبایلي سیمو لپاره تجویز کړل شوي اصلاحات عملي کړي. پایتخت اسلام آباد کې د حقوقي قبایل کنوینشن په نوم غونډې ته قبایلي مشرانو د وینا په وخت خبرداري ورکړې. په اصلاحاتو کې څه قسم وروستوالی به ټولو قبایلو پاکستان ته نقصان ورسوي. قبایلي پارلیماني غړو او وکیلانو غوښتنه کړې چې دغه سیمې دي زر تر زر خیبر پښتونخوا کې یو ځای کړی شي او د دوی نه دي د انګریزانو د وخت راهسې پر ځای د اف سی آر قانون ختم کړی شي.
افغان حکومت وایي د واورې خوېدنې او سړې هوا له امله په افغانستان کې 119 تنه وژل شوي او 9 نور ټپیان شوي دي. چارواکو ویلي هغو ولایتونو ته چې د وروستیو ورښتونو له امله ولسي تلفاتو کې مرګ ژوبله اوختي بیړنۍ مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو دغه لړۍ دوام لري. په نورستان ولایت کې د واورې خوېدنې له امله 250 تنه وژل شوي او 12 نور ژوبل شوي دي.
د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ د نېټو سیکرټری جنرال ینس سټالټنبرګ سره د ټلیفون خبرو په وخت مئی میاشت کې د نېټو مشرانو په غونډه کې برخه اخیستو باندې رضامندي څرګنده کړې. د وایټ هاوس بیان تر مخه دواړه مشرانو ختیځ یوکرین کې د جدي غوښتونکو په مسله هم خبرې کړې دي. بیان کې ویل شوي ډانلډ ټرمپ او د نېټو سیکرټری جنرال په دې هم خبرې کړې چې د نېټو ائتلافي هیوادونو ته حوصله ورکړي چې څنګه د خپلو دفاعي خرچو وعدې سرته ورسوي.
د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل که چیرې څه ناوړه پېښه رامنځته شي نو هغه قاضي د ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګېدلې بندیز مخه ونیوله. ټرمپ د یکشنبې په ورځ په یوه ټویټ کې ویلي دي هغه هیڅ په دې نه پوهیږي چې یوه قاضي به خپل هیواد په داسې یو خطر کې اچولی وي. د تېرې اونۍ په وروستیو کې د واشنګټن سټیټ یوه قاضي د ټرمپ لخوا په مسلمانانو لګېدلی بندیز د یوې لنډې مودې لپاره رد کړ او بیا تېره ورځ د سان فرانسیسکو قاضي هم په ورته اقدام لاس پورې کړ. ټرمپ تر دې مخکې په خپل یوه اداري حکم کې ویلي چې له ایران، عراق، لیبیا، سومالیا، سوډان، سوریې او یمن څخه دې امریکا ته د وګړو په راتګ باندې 120 ورځې بندیز ولګول شي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
درنو اردوونکو، د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ټرمپ امریکایانو ته وویل که چیرې څه ناوړه پېښه رامنځته شي نو هغه قاضي د ګرم وګڼي چا چې د ده لخوا د اوو مسلمانو هیوادونو پر وګړو باندې د لګېدلې بندیز مخه ونیوله. کلیم افضل له بشپړ راپور سره.
د امریکې صدر ډانلډ ټرمپ د سان فرانسیسکو نهم د اپیلونو عدالت په فیصلې باندې ناخوښي څرګند کړې او د امریکې ولس ته په خپل ټویټر پیغام کې ویلي د وو هیوادونو نه د سفری بندیز اوچتولو او د امریکې ولس په دومره لوی خطر کې د اچولو ذمهوار به دا ججان وي. چا د صدر د امر مخالفت کړی او بیا د اپیل وروستو هم د اولنی جج فیصله برقراره ساتلې. د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفری بندیز لګولو وروستو د واشنگټن ایالت یو جج د صدر فیصله واپس کړې او ایمیګریشن چارواکو ته یې دغو هیوادونو نه په قانوني توګه راتلونکو مخه د نه نیولو امر جاری کړی. خو تېره ورځ د امریکې انصاف محکمې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ فیصلې په ضد اپیل کړی خو د سان فرانسیسکو د اپیلونو عدالت د جج فیصله برقراره ساتلې او د صدر د بندیز امر امتیازي سلوک ګرځولی. د اپیلونو عدالت انصاف محکمې او په قضیه کې شامل د واشنگټن او مینیسوټا ایالتونو ته هم په کیس کې د نورو معلوماتو او بحث لپاره شواهد جمع کولو امر ورکړی. د اپیل عدالت یعنی سرکټ کورټ د ګل ورځې سهار وختي 3 بجو وخت ورکړی چې دواړه فریقه دې خپل خپل دریځونه جمع کړي. د وو مسلمان اکثریتي هیوادونو نه د امریکې ویزې لرونکو راتګ یو ځل بیا پیل شوی چې امداد لپاره ورته د امریکې په ایرپورټونو باندې د ایمیګریشن معاملو لپاره غیر دولتي ادارې هم مرستې کوي. د امریکې صدر په خپل ټویټر پیغام کې هوملینډ سیکیورټي ادارې ته خصوصي هدایت ورکړي چې څوک هم دغو هیوادونو نه امریکې ته راځي باید چې د یو سخت سار رستو راپرېښودی شي. په امریکې کې دا وخت د صدر ډانلډ ټرمپ او عدلیې ترمنځ څرګنده مباحثه شروع شوې. صدر ډانلډ ټرمپ تېره ورځ په خپل ټویټر پیغام کې د واشنگټن ایالت د جج جیمز رابرټ د هدې ذکر په کمزورو الفاظو کې کړی. د کومې رستو په سیاسي او سیډنیز کچ یو بحث راپارېدلی. د حکومتي ګوند یو سینیټر بین ساسه اے بی سی ټی وی چینل ته وویل مونږ دا قسمه ججان نه لرو چې په دې الفاظو یاد کړو چې هغه څه چې جج ورته وایي. سینیټر بین ساسه زیاته کړه
and it was a travel ban but it was done in a clunky enough way that initial weekend that jihadi recruiters
چې موږ د صدر د ترهګرو مخه نیولو د مقصد سره اتفاق لرو خو سفری بندیز په دې طریقې لګول چې ترهګر دا پیغام خپل مقصد لپاره وکاروي او خلکو ته وایي چې امریکا خود مسلمانانو خلاف ده کما چې بیخي رښتیا خبره نه ده ولې چې امریکا د مسلمانانو سره په جنگ نه ده. د ډیموکرات ګوند یو سینیټر ایمی کلوبچار اے بی سی ټی وی چینل ته وویل
there is a difference between being bold and being rash and when you put
دا وایي چې زړورتیا او د تادی په کار کې ډیر فرق وي. او صدر ډانلډ ټرمپ سفری بندیز یې وویل چې ته کله د مهاجرت پروګرام ودروي نو زما په خیال به دا د حیرانتیا خبره نه وي چې په دې کې به عدالتي چیلنجونه هم رامخې ته کیږي. د امریکې مرستیال صدر مایک پینس د امریکې د صدر ډانلډ ټرمپ د فیصلې سره ملاتړ ښودلی او وایي چې صدر غواړي د امریکې ولس په حفاظت شي.
درنو اردوونکو، په کوټه کې د ډبرو د سکرو په یوه کان کې د چاودنې وروسته 2 کان کیندونکي وژل شوي. پیښه د هرنای په سیمه کې وروسته له هغې رامنځته شوه کله چې په کان کې ګاز راټول شول. د پیښې دواړه قربانیان افغانان دي. حمید سمسور پرې بشپړ راپور لري.
چارواکی وی چې لومړی پېښه له کوټ زخه د ختیځ په لور د 165 کیلومتر په واټن باندې دارنای په سیمه کې رامنځته شوله. دارنای مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د تورغر په سیمه کې په یو شخصي کان کې درنګیان په کار باندې اخته وو چې ناببره د زارجان غازو 14 وسوله چې له سوابه کان راوننې دي. دارنای مرستیال کمشنر وویل چې اوس دوی دغه دواړه کسان راکښلې دي و خپلوانو ته په لاس ورکړل. مرستیال کمشنر وی چې وجل سوي کسان دواړه د افغانستان د اورزګان اوسیدونکو دي. دوی اوس خپل سیمه ته ستانه کړل. په بلوچستان کې لارنای سره سره دوکۍ مچ سپینکارې سماولنګ دیګاری او په نور یو شمیر سیمو کې د کویلې یو شمیر قانون موجودیت لري چې تر یو لک زیات مزدورکار خلک په دغو کې کار کوي. زیات شمیر مزدورکار خلک د خیبر پښتونخوا د شانګلې سوات او ځینې بیا د افغانستان اوسیدونکو هم شامل دي. د مزدورکار خلکو سازمانونه وی چې د مادنیاتو د صوبایي څانګې د نه پاملرنې او د نه اسانتیاو له سوابه څخه هر کال تر سل زیات مزدوران خلک په دغه قانونو کې خپل ژوند له لاسه ورکوي. د مزدورکار خلکو د سازمان مشر سلطان لالا په دې باب وویل
او هغه د دې وجه دا ده چې د کویلې چې کوم ټیکداران دي دا ټیکداري نظام په دې مرګو کې اضافه وکړه. د ټیکدار د مین سره تعلق نه دی، دا هغه د کویلې د ایسو سره تعلق دی. اکوپیشنل سیفټی اینڈ هیلث دا هغه متعلق دی، لاپروا دی. او دې دا کمپنی وایي چې دا کار د ټیکدار دی او ټیکدار وایي چې دا کار د کمپنی دی چې د مخ کم خلک څونه په کم تعداد کې مړ کېدلو د اکسیډنټ کې دغه وجه ده چې د ټیکدار وجه ده چې دا په دې کې اضافه وسوله. نو تر څو پورې دا ماینز انسپکټریټ خپل ډیوټي پوره نه کړي تر هغه وخت پورې به دغه اکسیډنټ په دغه صورت حال کې رواني او په دې کې به مزید اضافه کیږي.
د صوبایي حکومت د مدنیاتو څانګې وویل چې دوی اوس دغه کان تړلې دي او پلټنې پیل کړې دي. و بل لور ته بیا 13 ورځ له کوټ زخه د 50 کیلومتر په واټن باندې د شمال په لور د پښین په کلی تراټه کې یو مړی تر لاسه شو. د پښین مرستیال کمشنر وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون ته وویل چې د نامعلومو وسلوالو کسانو له لوري وژل شوی وو. دی پر سر او پر ځیګر باندې په مرمۍ باندې لګیدلې دي. د وژنې علت یې نه دی په ګوته شوی. مرستیال کمشنر وویل چې وژل شوی کس د افغانستان اوسیدونکی دی. تیر کال هم د بلوچستان لکل اسیف الله لورلای ژوب کوټی لکل عبدالله زخه د یو شمیر افغانستان اوسیدونکو مړی تر لاسه شوی وو. حکومتي چارواکي وی د افغانستان د استخباراتي ادارې او د دوی ترمنځ علت په ګوته کوي خو د پیښو مسولیت تر اوسه مهاله پوری چا په سر نه دی اخستی. حمید سمسور وایس اف امریکا ډیوی ریډیو ټلویزیون کوټه.
ترنو اردوونکو تاسو د امریکا غک دیوی ته غواکیاس لکه څنګه چې وړاندې مو په خبرونو کې واوریدل، افغان حکومت وای د واوري خویدنې او سړی حواله مل په افغانستان کې 119 تنه وژل شوی او نه هاتیا نور ژوبل شوی دي. چارواکو ویلي هغه ولایتونو ته چې د ورستۍ ورختونو له امله ولسی تلفات رامنځته شوي بیړنې مرستې د هوا له لارې رسول شوي او د مرستو رسولو د غلړې دوام لري. په نورستان ولایت کې د واوري خویدنې له امله 25 تنه وژل شوي او 12 نور ټپیان شوي دي. حقمل روان پرې له کابل راپور استولای.
د افغانستان حکومت وای په 13 ساعتونو کې د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د سړې هوا د واورې خویدنې له امله 203 تنه مړه او ټپیان شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایس احمد برمک نن د دوشنبې په ورځ د یوې خبري غونډې پر مهال وویل د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د واورې خویدنې او یخې هوا له امله 119 تنه خپل ژوند له لاسه ورکړی او 9 تنه نور ټپیان شوي دي. دای وای په 13 ساعتونو کې د افغانستان 23 ولایتونه د واورې تر پوښښ لاندې راغلي. بدبختانه چې زموږ 119 تنه هیوادوال شهیدان شوي، 9 تنه ټپیان شوي، 190 کورونه په بشپړه توګه ویجاړ شوي، 23 کورونه نیمه ویجاړ شوي او لا 400 څخه زیات څاروي له منځه تللي دي. بلخوا د نورستان ولایتي شورا رئیس انجینر سید الله نورستانی وویل دی ولایت په برګیمټال ولسوالۍ کې واورې خویدلې او پر واینای زیاته مرګ ژوبله رامنځته کړې ده.
ما
برګمټار ولسوالۍ اخصی کلی پرون ورځ یو بجې باندې واورو ښویدلی دي او د اخصی کلی نیمه برخه یې واورو لاندې کړې. تقریبا درې پنځوس کسان شهیدان دي، دولس کسان زخمیان دي. سهار تقریبا لس بجې زموږ دوه الوتکې هوایي ابتدایي کومکونه هم د والي صاحب سره ساحې ته یووړه او بیا هم اوس ارتباط باندې زموږ په جریان کې وشي. خدای وکړي دغه دوه نور پروازونه هم نور هم وشي.
افغان چرواکو ویلي لومړنۍ مرستې د هوا له لارې نورستان ولایت برګمټال ولسوالۍ ته رسولې او د هیواد د نورو ولایتونو ته هم خوراکي او د بیلابیلو ژمنیو توکو د رسولو چارې پیل شوې دي. چرواکو ویلي د افغانستان په شمالي، شمال ختیځ او لویدیځو درویشتو ولایتونو کې د تیرو دوو کلونو په پرتله زیاتې واورې شوې او د واورې د اورښت کچه په دغو ولایتونو کې له اتیا سانتي مترو څخه تر دوه نیمو مترو پورې رسیدلې. حکمل روان، امریکا غږ، ډیوه ریډیو، کابل.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټویټر کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته دا www.voadiva.com. د ټویټر آی ډی دا @voadiva.
وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. د خیبر پښتونخوا پنځو ضلعو کې د پولیو بیماری پر ضد د اتو ورځو کمپین شروع شوی دی. د صحت چارواکو د پنځو کالو نه کم عمر ماشومانو ته د پولیو پر ضد ویکسین دغه کمپین په پیښور، مردان، چارسده، سوابی او نوخار کې شروع کړی دی. صحت چارواکي وایي چې د پولیو د څاڅکو نه انکاریانو مور پلارانو په شمیره کې اوس کمی راغلی دی. رپورٹ پی د پیښور نه د ریډیو خبریال مدثر شاره کوم.
د خیبر پختونخوا پنځو میدانی ضلعو کې د نن نه د تو ورځو د پولیو ګزن په ضد د ساسکو ورکولو کمپاین پیل شو او د یونیسف نماینده ډاکټر محمد جوهر خان چې د پولیو د ایمرجنسی سل غړی هم د ډیوه راډیو ته وایي، دا خصوصي کمپاین دی چې په کې به تر درویشتو میاشتو پورې عمر لرونکو ماشومان ته د پولیو په ضد ساسکي ورکول کیږي. خو د څلورو میاشتو نه تر درویشتو میاشتو پورې ماشومان ته به د ساسکو تر څنګ د آی پی وی ستنې هم لګولی شي.
مهم دی چې په کم کې به مونږ د دوه کال نه واړه ماشومان ته به د آی پی وی سن لګوو او دا شانتې پولیو ډراپس ورکوو. دې کې په پوره خیبر پښتونخوا کې کم ضلع په دې کمپین کې دي، نو هغه پېښور، نوشهره، مردان او چارسده دي. او په دې کې به مونږ تقریبا 6,47,000 ماشومان ته به مونږ د آی پی وی سن لګوو. دې کې یو خبره ده چې د څلور میاشتو نه واړه چې کوم ماشومان دي ته به صرف پولیو قطرې اچول کیږي، تر د 23 میاشتو پورې ماشومان چې دي ته وستن به هم لګول کیږي.
زیاتې د دې کمپاین لپاره 2800 ټیمونه جوړ کړي شوی دي او د دې تر څنګ به د فلاحي کارکونکو مرسته هم د تتر لاسوي او وايي داسې خصوصي کمپاینونه عموما هاغه ځایونو کې جوړیږي چرته چې زیاته خطر وي. نو ځکه باید ټول میندې پلاران نږدې د صحت مرکزونو ته خپل واړه بوزي چې ویکسین ورته ورکړل شي او وای مارچ میاش کې به دغه رنگ کمپاین د صوبی جنوبی ضلعو کې هم چلول کیږي. خو د کمپاین په وخت کتل شوی دی چې ځینې میندې پلاران خپل ماشومان ته دغه ساسکي نه ورکول غواړي. هر څوک د تیرو وختونو په نسبت دی انکاری میندو پلارانو کې کمی راغلی دی. خو ډاکټر جوهر وای اوس هم لږ شمیر کې داسې ناپوهه خلک شته چې خپل ماشومان د دې ساسکو نه محرومه ساتي.
تیر پورې مهم چې شوی دی نو هغه کې هم ډېر کم مور پلار داسې پاتې شو چې خپل ماشومان د ویکسین نه لري. خو دا خو یو قسم خپل ماشومان سره بیا هم د هیلت نه لري ساتو. خو الحمدلله اویرنس لیول دومره زیات ښه شوی دی چې اوس مونږ ته ریفیوزل دي نو ډېر کم تعداد چې هغه مونږ ته داسې غټ پرابلم نه ښکاري. او انشاءالله چې لږ مونږ ته کې پیرنټس خپل ماشومان له خیال وکړي او لږ مونږ ته کې تعاون وکړي نو هیڅ شک نشته چې مونږ هر یو ماشوم ته رسیدلی شو. خو چونکې غټ پروګرام دی په دې کې څه نه څه چرته نه چرته کې څوک انکاری شو راتلی شو.
باید دوایو دا وخت نړۍ صرف دریو هیوادونو یعنی پاکستان، افغانستان او نایجیریا کې پولیو رنز وجود لري. خو د ملګرو ملتونو چارواکي هیله مند دي چې ډېر زر به دې هیوادونو نه هم دا رنز ختم کړی شي، ځکه چې تیرو دوو کلونو کې په پولیو د اخته ماشومانو شمیره ډېره راټیټه شوې ده. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوه راډیو، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی. په خیبر پختونخوا کې د ماشومانو د تعلیم لپاره په سکولونو کې د سهولتونو پر ځای کولو په سر د 40 اربع روپو لګولو او د داخلو لپاره د خصوصي کمپاینونو چلولو باوجود د کال 2015 او 2014 د شماریاتو کلیز ریپورت ښایي چې په ځینو ضلعو کې په پرایمری او په میډل سکولونو کچه باندې د هلکانو داخلي کمې شوې دي، خو په ځینو ضلعو کې د جنکو په سکولونو کې داخلي زیات شوې دي. دا په داسې حال چې په یو وروستي ریپورت کې ویل شوي دي چې په خیبر پښتونخوا کې 2.5 میلیونه ماشومان د سکولونو نه بهر دي. ریپورت په د پیښور نه د ډیوه ریډیو خبریاله سادیه قاسم شاره کوي.
په کال کې 2 ځله د داخلو مهمونو او د تعلیم شعبې کې اصلاحات او بجټ کې پیسې سیوا کولو نه باوجود د خیبر پښتونخوا د تعلیم محکمې سالانه ریپورت وایي کال 2015 او 2014 کې سکولونو کې ټول ټال د الکانو داخلو کې کمی راغلی دی، او میډل سطح باندې سکولونو کې هم د الکانو او هم د جنکو داخلو کې کمی راغلی دی. د تعلیم محکمې دغه انوال سټیټیسټیکل رپورت کې شمیرې ښایي چې د الکانو پرایمری سطح سکولونو کې تعداد د 6.9 لک او 2.5 لک نه 6.6 لک ته راکم شوی. د تعلیم وزیر عاطف خان او د صوبا خیبر پښتونخوا د وزیر اعلی اطلاعاتو لپاره مشیر مشتاق غنی نه د حکومت دریځ او د دې وجوهات پښتنې لپاره رابطه کولو هڅې ناکام شوې. خو د تعلیم محکمې ویاند نجیب الله خټک یول خدا شمیرې په خپل منلو نه انکار وکړو او رد کړي، بیا یې ویل چې د ټول تال داخلو شره کې کمی صدا وجوهات دي.
دلته دا آئی ڈی پیز مائگریشن دے، دلته دا افغان مہاجرینو مائگریشن دے، نو کنٹینیوس مائگریشن کو جیسا نا ڈیٹ سٹیٹسٹکس کے فرق را دی لگا مائگریٹڈ خلق چی راشی دے انرول دیر کیڈ جا واپس دی نو آگا یا باشمان واپس ہو باسی. دو ایم خبر دادا چی دینا مخی چی کم زمونگا ریپورٹ رات لل آگا کی یو فلاو داوا چی کم زمونگا گرل سٹوڈنٹس دی 25% پرائمری گرل سٹوڈنٹس چی دی آگا انرول دی پو بوائز سکولز، نو آگا بو زمونگا دیتا کے بوائز لکا شو کے دل، نو دے کال آگا بائی فرکیٹ شوی دی او گرلز بیل کری دی بوائز بیل کری دی، نو رقم تاستا لگون دکے انرولمنٹ پو بوائز کے کم خکاری ان ایکچول ندے کم شوی، ان ایکچول انرولمنٹ زیاد شوی دے کم شوی ندے.
پروان مالی کال کې صوبائی حکومت 1.48 اربع روپے صرف د میډل او د های سطح سکولونو تعلیم لپاره خود دي، او دا د پوره صوبې د بجټ 40% یو غټه حصہ ده. خو بیا هم د تعلیم سالانه شمیرې ښایي چې په پرایمری سطح هم په 2 ضلعو کې د هلکانو داخلو کې کمی شوې ده، او دغه د ماشومانو داخلو کې کمی 0.1% ده. خو د حیرانتیا خبره دا ده چې په پرایمری سطح باندې په 10 ضلعو کې سکولونو کې د جنکو تعداد یا داخلو کې زیاتوالی راغلی دی، او دغه زیاتوالی 5% شره سره شوی دی. هریپور، بونیر، کوهستان، سوات، ابتاباد، کوهات، ټانګ، هنګو، بنو، چترال، لکی مروت او چارسده داسې ضلع دي چېرته چې د هلکانو داخلو کې کمی راغلی دی. خو پېښور، سوابای او بردیر کې په پرایمری سطح باندې سکولونو کې هیڅ قسمه بدلون په کتو نه دی راغلی. د 10 ضلعو میډل سکولونو کې د هلکانو او د جنکو دواړو تعداد یا داخلو کې کمی راغلی دی، او صرف 2 ضلعو کې دغه زیاتوالی په کتو راغلی دی. په میډل سکولونو کې په 4.3 لک تعداد 4.2 لک او 4.4 لک ته راکم شوی دی، او دا کمی 8% کمی دی. د جنکو تعداد هم په 10 ضلعو کې میډل سکولونو کې راکم شوی دی، او 8 ضلعو کې د جنکو داخلي زیاتې شوي. د جنکو تعداد کې کمی د 2.3 لک 8.9 لک راکم شوی دی، او دا 15% کمی دی. دغه رپورت وایي چې په پوره صوبې کې په هایر سیکنډري سکولونو کې د هلکانو داخلو کې 2% کمی راغلی ده. بل طرف ته په 15 ضلعو کې د جنکو های سکولونو کې داخلو کې زیاتوالی په کتو راغلی دی. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پېښور.
رنو اردن کو د پاکستان سوداګریزو بانکونو یا کمرشل بانکونو په ورستیو کې د سود کچا ډیره زیاته لوړه کړې ده. راپور نوای سوداګریز بانکونه تر یو کم 10% پورې د خلکو نه د پیسو په پورونو باندې سود او ګټه اخلي. سوداګریز بانکونه اکثرا په کرنیزو پور ورکولو باندې هم ډیر کم سود اخلي، خو په دغو قرضو باندې دا مهال د سود شرعه یا ګټه 10% ته لوړه شوې ده. لسیمی زموږ همکار ملک وقاص پرې دا راپور رسولی.
زراعت هم ځکه لازم او ملزوم دي، خو ځمکه ته تخم، خوره، اوبه خور او د مشینرۍ استعمال په پیسو کیږي. څومره چې په وروستو وختونو کې وو نو ځمکه ډېرې او آمدن زیات وو، خو د وخت تېرېدو سره ځمکه کمیږي او آمدن دومره چې خپل مالک نشي ساتلی، ځکه ځمکه په آبادو او روډونو کې بدلیږي. د کروندګر ضرورت پوره کولو دپاره مختلف بینکونو زرعي قرضې ورکول شروع کړل، خو د وخت تېرېدو سره په شرعي سود کې اضافه کروندګرو باندې نور هم بوج زیات کړ. کروندګر وایي چې سود څه اوس په سود باندې ټیکس هم لګي. کروندګر نعمت شاه روغانی وای چې فوجي حکومت په دې کې کمې کړې وو، خو اوس ډیره ګرانه ده.
زمیدارو تو دا چې کوم دا 14% بیا چې کوم دې جنرال مشرف لګي دا زموږ په درخواست باندې مهرباني وکړه 8% کو اوس دې زموږ جمهوریت حکومتونو او پارلیمنت والو لګي 17% کو او 10% کو په تاسو مشکلات دي او صدا نیدو د میداری ترقی دی که کوری دل تزمک حد کمیگی چه دو سری سر ماخام به رزق پیشی دی دو آقا بخور پسوادی و آقا بخرچ پسوادی کده دو این پا دی بانی جی اس کی تکس لگو دیده آقا دیر زاده بانده دیده بودی دیده مونگو وزیر خزانه سه دو پا کرزه مانی تکسونه لگو دومره تکسه لگو دیده گیری دی بری توک دیگی
زری قرضے کو اسلامی دی او کا غیر، خو خیبر بینک دا اسلامی قرضو پہل کڑے ہو او دا 500 ارب روپو نا دوی اس 8 ارب روپو پورے دا یو کال بجٹ ساتی. دوی وائی چی دا دوی شرع سود دا زری ترقیاتی بینک نا ہم کم دے او دا زمکی گانا کولو نا علاوہ پا شخصی زمانت ہم دوی قرضے ورکوی. دا خیبر بینک دا زری قرضو مشر گلکیاز وائی چی سٹیٹ بینک دوی لے ٹارگیٹ ورکوی ورسرا 6% پورے دا سٹیٹ بینک شرع سود او بیا دا خرچو کے دو نپس دوی گاکلا په 11% قرضه ورکوي.
مونږ خو څنګه سٹیټ بینک آیو بینک ته ټارګټ ورکوي انولي نو هر کال زیاتېږي. مونږ څنګه په اګریکلچر کې ډیسبرسمنت همیشه په ټارګټ نه زیات شي نو مونږ ته ټارګټ لږ زیات راکی سده چې په دا نه مخکې کال زمونږ 5 بلین ټارګټ نو آکه مونږ 6.6 بلین وو مونږ سٹیټ بینک مونږ ته 8.2 بلین ټارګټ راکو. ایر اگینست مونږ بیا په مونږ ته ټارګټ نه پاسه لاړو او سې چې مونږ ته کوم ټارګټ راکړي 8.5 بلین دی دا به جون 2017 پورې وي، جولای ټو جون. اسٹیٹ بینک کو پالیسی ریٹ یا خود بینکوں سے رہے گا دے لاہو کے بول دے 6 منتھ 3 منتھ پہ نو تقریباً 6.5% پہ اور بینکوں نے چونکہ کے بول ریٹ بندے خود لینڈنگ نہ سیکھ رہا ہوگا خپل سے خرچے گئے بھی اگر ان پر کشن ملائی نمنگ خود حالت پہ ایگریکلچر سے نورا بینکوں نے کم کئی پانا منگ ڈیر کام دے مخ کے ورزہ کی میٹنگ ہوا کے کمپیریزن کے دنو ڈیڈے زنہ بینکوں نے 18% 17% پہ دن 14 دے زمنگ خود حالت پہنے 11% سا دے
دے صوبے کروندگر وقت تیرے دو سرا کمزوری کی گی خور سرا ڈیزل سپری دوائی تخم گرانی گی اور دا پیداوار نرخ دا عام وګړي د پاره د حکومت په زور کم ساتلی شي چې کاروندګر خپل ځمکه د کاروندې نه علاوه کارون د پاره استعمالوي. ملک وقاص خان وایس اف امریکا ډیو رادیو پیښور.
د میرمنو غږ
زه تعلیم حاصل کوم او ما مقصد دا دی چې د انسانانو خدمت وکم.
ملاله یوسفزی د علم رڼا غواړي.
ډیری نورې خزي او جنکې هم علم، روزګار او خپل حقونه پیژندل غواړي.
د پښتنو په سیمه کې ډېری خزي په دغه ارمان مړی یا سرګردانه ګرځي.
د حق ګټلو او د ظلم تیرې لري کولو لپاره
د وایس اف امریکا ډیو رادیو د میرمنو غږ پروګرام اورېدل مه هیروئ.
د هر زیارت پر ورځ د شپې نهونه د 10 بجو پورې.
قربانا وګما جالوان.